کور په جیش احمد شي بریم تاسو ته رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا ستاسو جرګې پرونسیشن بیا غلاهیت تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیست بندې شي د ستاسو جرګې خړی او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځنۍ ختیځ مرستیال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د ټکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي بورچت چې د دغه لایحې نوښت کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خپور کړی دی د تصویب شوې لایحې له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي بورچت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اورېدل شي د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د دغه هیواد د راتلونکي په اړه بحثونه کوي د شوزو لګډون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته هغه دا خبره پرون سه‌شنبه د جون 25 پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلې ده میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت په تاریخ کې د افغان شوزو د ونډ یادونه کړې ده د جون 25 په ډیپلوماسي کې د شوزو نړیوال ورسمنځل کیږي رینا امیری دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې افغان میرمنې د دوهې د راتلونکي غونډي له اصلي بحثونو څخه ګرځول شوې دي د دوهې درې مخونډه د جون په 13 یا راتلونکي یکشنبه پیل شي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای د دوی یو پلاوی چې مشیه د طالبانو د حکومت بیان څخه به الله مجاهد کوي د دوهې په غونډه کې ګډون کوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي د شلوریز نړیوال جام په نیمه پایلوب کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبي په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به سیاله ډله تر ډیر فشار لاندې راولي جوناتان ټروت چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی دلې او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پات شوی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډله داسې مهال د لوبي ته روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پایلوب کې د مات یا بریا سابقه نه لري غزیا تکړه چې په نیمه پایلوب کې سیالي د افغان لوبډل لپاره یو نوې تجربه ده نو ځکه دا لوبډل کې دیش ډیر خطرناک وي ځکه دا لوبډل ډیر څنل لري چې لاسه ورکړي په پام کې چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډل سبا د کابل په وخت سهار په 5 بجو سره مخامخ شي ناتو نن چهارشنبه مارک روټي چې د هالند له سر اعظم څخه لري کیږي د خپل نوې سرمنشي په توګه نوموالی دی د روټي د ټاکل کېدو پریکړه په بروکسل کې د ناتو د دوه د شغړو هوادو د سفیرانو په غونډه کې وشوه اسوسییټډ پریس اژانس لیکلی چې روټي به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسنی مشر یان سولتنبرګ ځایناستی شي سولتنبرګ چې باندې یو لسیزه پر دې پوسټ پات شوی دی روسي اعلان وکړ چې د متحد عربی اماراتو په منځګړیتوب له اوکراین سره نوي تنه اسیران تبادله کړي دي د روسي دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تنه روسي سرتیري چې اسیران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لوري ته سپارل شوي دي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده د زلنسکي د دفتر رئیس اندري یرماک وایي چې په هغه اوکراینی اسیرانو کې چې روسي ورسپارلې دي هغه سرتیري چې په 2022 کال کې په ماریپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمیر نور چې روسي پوځانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې لټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي زموږ پرونی په انټرنیټ کې پاسا جیرادو ډاٹ کام کې اوري د امریکا په اساسو جرګه کې چې جمهور غشتون کې پکې برلاسي پر خپل حکومت انتقاد کړی چې ولې له افغانستان سره مرسته کوي چې دا پیسې طالبان ترلاسه کوي په افغانستان کې بیا یو شمیر وایي چې دوی مرستو ته اړ دي د کندهار د ښار یو شمیر اوسیدونکي چې د کرکټ له بریا ګرځول شوي خوابدي دي
موږ دې ته اړین یو چې الته راشد خان ته مبارکیان ورکول کیږي او د افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالي باندې بندیز لګول کیږي
لکه کندهار بیا ښه خبر هم لرو
دا غنم خاص بارانه نه وسو تر نور کلوه د سات زیات بسل وکي.
پروسګان کې شمیر وړي فابریکې جوړې شوې جنې هله مندې
صنعتي پارک دادی وعده سره د چ جوړېږي ځکه مشخصه سوې ده برښنا جوړېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د اساسو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د متحده ایالاتونو د پیسو د ورتګ مخه نیسي. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی ټیم بروچت وایي د دې تصویب شوې لایحې هدف له امریکا څخه د مرستو ترلاسه کوونکو هیوادونو او سازمانونو له لورې طالبانو ته د پیسو د ورتګ مخنیوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په دې اړه د حساب غوښتل دي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور
د امریکا د استازو جرګې پرمسه شنبه د جون په 25مه هغه لایحه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیک بندیږي. د استازو جرګې غړي او د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه سي. بورچت پرمسه شنبه په خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د استازو جرګې ته د دې لایحې جزئیات وړاندې کړي دي. نوموړي ویلي
دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. د متحده ایالاتو پالیسي دا ده چې د هغه مالي مرستو یا موادو مخالفت وکړي چې د طالبانو د ملاتړ سبب کیږي. دا د هغو بهرنیو هیوادونو په اړه هم د راپور غوښتنه کوي چې له طالبانو سره مالي مرستې کوي یا مادي ملاتړ کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کوي چې د ملاتړ چمتو کولو څخه د بهرنیو هیوادونو د نه هڅولو لپاره یو تکلار جوړ کړی.
خو نوموړي د نورو هیوادونو نمونه نه دی اخیستي. د غلایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د سنا مجلس تصویب ته هم اړتیا لري. بورچت پرونسي شنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته یې چې د 2021 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږلي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګارد راپور له مخې چې د روان کال په مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې سیګار ویلي له دغه بشري مرستو څخه طالبان هم ګټه اخلي، خو دقیقې شمیرې نه وی وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو د جرګې د دې لایحې او بودجه د څرګندونو په اړه څه نه ویلي، خو مخکې یو شمیر طالب چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې افغانستان ته د امریکا په ګډون د بهرنیو هیوادونو مرستې دوی یعنی طالبان نه بلکې اړوند سازمانونه او مرستندوی بنسټونه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله د میلیونونو افغانانو بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. یو شمیر بېوزله وګړو ازادي راډیو ته وویل دوی دې له سیاستونو لرې وساتل سي او په مستقیمه توګه دې ورسره مرستې وسي. د کابل ښار اوسیدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکي محمد طاهر چې لاسي کراچۍ چلوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور سي د ورته ستونزو یادونه کوي، خو وایي چې هیڅوک د کار کولو لپاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو وشي صندوق یونیسف ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د شدید بېوزلۍ له امله په هرو 10 ماشومانو کې 3 د شپې په لوږه ویده کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
دا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار د طالبانو بندیز خلک ادعا کوي چې په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانې دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنه کړه چې له عملی دوی ناهیلي او خواشین شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش په ماتولو سره نیمه پایلو بیته ووت چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره د بریا ونمانځله. ټاکل شوی و چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې د بریا ونمانځل شي. په دې اړه د کندهار په عینو مینه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعا نیول شوی و، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حوزو امیرینو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالۍ د غبریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډېر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر و او ټول افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي. او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډېر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډولو اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنه کړل شول چې سړکونو ته راوځي او دا خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کاملاً د ځوانانو د نارضایت او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای شي په خپلواک توګه دغه سیمه خوشحالي ولمانځي.
د کندهار یو بل وسیدونکي عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړې، خو بل طرف ته کندهار کې دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلن دوی حیران کړي.
وسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولې دي او زموږ د افغانستان خوشحالیان او دا رقم د کرکټ بریاوې ډېرې کمې دي. باید موږ کرکټ لیران سپورټ کو په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر رشید خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړې. موږ دې ته حیران یو چې هلته رشید خان ته مبارکي ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوي بللی، خو د کندهار اوسیدونکي نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمۍ مخنیوي په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د نو ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه بیا د څه لپاره دی؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزایمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزایمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. که د یو نیم بې بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نورو ځوانانو د خوشحالیو مخه نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله مند دی چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د ملګرو ملتو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د راجستر شویو افغان کډوالو سربیره 1 میلیون کډوال راجستر شوي نه دي او په زرګونه نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله لري چې په دې هیواد کې راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د جون په 15مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا په 16مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي، 1 میلیون نور غیر راجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسیږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز
regarding aliens
پاکستان په غیر قانوني توګه په هیواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی موږ د هله حمله روچی اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده 1.4 میلیون راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تنظیم شوی پلان لمخه چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي
کته منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د 5 میلیون افغان کډوالو کوربه دی خو د 2023 کال نومبر له لومړۍ نیټې لیات هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پروسې په ټپه درېدلې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي د پاکستان په اسلام آباد کې میشتا نویده وایي
د کیس د پروسس پر مختګ هیڅ معلوم نه ده موږ دلته په انتظار کې دي سرنوشتې کې ژوند تېرو چې هیڅ نه وه د ژوند اسانتیاوې دلته نشته نه یې درس او تعلیم په بحث کې نه هم د کار بحث کې او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې د سیم کارت مشکلات
نه د هېواد افغانستان ته ستنه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي د میدان وردګو اوسیدونکي او له پاکستانه تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلات بیخی لازه ختمه ده دی
روغتیایی مشکلاتی که ماشومان و روزنه پالنه بده که حیران دیستنگ مگه او کوله شو که بیگه تیوز پایده کو دی خوراک دی پاره
تا به دستی حال که ده چه پاکستان ده تیر کل نومبر میاشتی رهیسی ده افغان کدوالو پا گدون ده طولو پی اسنادو کدوالو دی استلو پریک رو کرا او ده محل ده افغان کدوالو ده جبری استلو دو هم پره روان ده کتان ده پاکستان حکومت ده پلان افغان کدوالو تا ده احتمالی کواخونو ده پیخیدو لعمله د بشری حقوقو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری لنی وګ سره مخ شوی خو پاکستان تل د هغه پر عملی کېدو ټینګار کوي د خوړو نړیوال پروګرام د جون پښلمه ویلي د تیر کال له نومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل خاورې ایستلې او ډیر په داسې حال کې افغانستان ته ستنه کړل شوی چې شتمنې په پاکستان کې ترې پاتې شوې دي
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ناتو پوزي تړون د هالند لوا کلر کې دونکو سړي اسم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموله مارک روټي به د راتلونکو اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسنی مشر یانس ستولتنبرګ ځای ناستی شي تفصیل د اسدالدین پر راپور کې
ناتو د هالند له واکتلونکو صدر اعظم مارک روټه د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې محل ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده د ناتو د 28 غړو هیوادونو سفیرانو د 4 شنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټه د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د روټې د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللی دی د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننۍ او راتلونکو ننګونو برلاسه شي ستولتنبرګ زیاته کړي نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په خو وضعیت کې دی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اجنسونو بیا لیکلي چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګونکي وخت کې شوې ده دوی دغه ننګونه په اوکران کې د روسي د جګړې دوام او د چین د پوځي ورتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ غني کرملین هم دغه ګمارنه ته سملاسي خبرګون خودلې او ویان دي دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسي دښمن بللې دی دا یوه د غمارنه په سختۍ کولای شي چې د ناتو په عمومي تګلارې کې څه بدلون راولي د یورو اټلانټیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسي ځپلو ته ستراتیژیکه هڅه کوي اوس مهال ناتو داسې تړوندې چې زموږ دښمن دی د ناتو نوې ټاکل شوې سرمنشي مارک روټه 50 کال عمر لري د امریکا د راتلونکو نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالد ترامپ بریا به روټه ته یو آزمایښت وي ترامپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلې او ان ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي خو د جرمنی خبری آژانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په روزګان ولایت کې پرې ورستیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونې جوړې شوې. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. نور په دې راپور کې
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورستیو کې یو شمېر کوچنۍ کارخونې پکښې کې جوړې شوې چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښې کې د کار زمینه برابره شوې ده. متی الله چې په ترینکوټ ښار کې د کلچو کوچنۍ کارخونه جوړه کړې وایي دا کار یې په ترینکوټ ښار کې د خلکو د اړتیاو ته په کتو کړی دی. دی وایي له دې وړاندې خلکو کلچې له ګاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د ده په خبره چې دلته به دوکاندارانو او نورو خلکو ته په لوړه بیه تمامېدلې، خو وایي اوس اکثره دوکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو 3 لکه افغانۍ مصرف کړ. ګټه کې ښه پره ګټه کولی شي چې مزګان خو چر څو کارخانې جوړې شي تقریبا دا بازار به نه وچلي. خو دلته تقریبا اوس 8 دانې کارخانې تقریبا د لس پرې ضرورت شته چې کارخانې دلته فعاله شي. تقریبا لارې سره خلاصې دي، ګرد خلک راځي د دې مرکز کې سوداوي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اورزګان ولایت کې د یخي جوړولو کارخونه جوړه کړې.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفر کار کوي چې استاد دی، یو کرینکار دی، دریم کارکونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفر را سره ترانسپورټ په برخه کې کار کوي چې هغه هټیوال ته یا دکانداران ته دا یخ رسوي او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ اول ورځ مصارف شوی دی د کارخانې.
عبدالله چې د یخي جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشاله دي او وایي چې کورنۍ مشکلاتې ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخي په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو 8 کسه یو، نو خلک یې خیر راوړي خی وړي او راوړي او کمی په دغه کېږي. دا کورنۍ ستونزې کمی د خاص نه په دغه کې ډېر ښه دی چې دا فابریکې جوړې شي. وروره جانې خلک په دې روزګان کې مسکینه خلک سره کار به ورته کار زمینه به ورته برابر.
د اورزګان ولایت اوسېدونکي له خپلو ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونې جوړې کړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. رپی الله او ګل احمد د اورزګان مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دي.
جان پاکمان مدا غوښتنه ده چې په اورزګان کې دې ته ورته فابریکې نورې هم جوړې شي، یوازې د دې خدای نه بلکې د په هره برخه کې د فابریکې جوړې شي. ځکه صنعتي پارک دا دی وعده سره چې جوړېږي، ځکه مشخصه شوې ده برښنا جوړېږي. نو دا غوښتنه ده چې دلته په اورزګان کې نورې فابریکې جوړې شي، د پنګه چونه وکړي.
موږ ته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانې برابرې شي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ولې شان وړو؟ نو ډېر قیمتونه ښکته کېږي، بازار مو رشد پیدا کوي، بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کېږي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وایي دی د کارخونو د مسولینو سره په هره برخه کې همکاري کوي او د هغوی ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وایي په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نورو ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلي او کروندګرو لاو پیل کړی. دوی وایي وروستیو ورښتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل به ترلاسه کړي. نور په دې راپور کې
دغه غنم سات بارانونه وسوه تر نورو ته لویه د ساته زیات فصل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
غواړو چې دغه مرسته د یو انبار و چې د یو ځای راځي، یو څوک مو سره کومک کوي، هغه بایي چې حق په حقدار ورسېږي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې د جنوبي حوزې په کچه د باکیفیت غنمو د تولید له امله ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالۍ یو اوسېدونکی هغه امیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلي او وروستیو بارانونو هیله مند کړي چې حاصلات به هم شوي.
دا خو د خیر سږ بارانونه وسوله، پخوا چې به موږ 10 خروار اخیستل شر پر هغه ځای 15 خروار غنم اخو او بیا پر هغه سربیره موږ اقتصاد کمزوری دی، د امبارو او توان نه لرو موږ. نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسي، د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږي. داسې نه یي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکړي، ملک ورور لکړې مشکې وښوروي، بالا مځکې والا د هغې پاتې سي. بزګر نو زما دا لس نوکان لس سره به دا مځکې کې وتلي دي، نو باید چې حق پاکدار ورسېږي، راسي یو څوک پوښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنیو مارکیټونو کې د خپلو حاصلاتو د پلور هیله لري.
نوم اکبر شاه دی، راغلی دلته په داله وخته یې د سهار څه بیا در لس بجو پر موږ لو کوو، تقریبا یو نیم سل افغانۍ یو سل شل افغانۍ داسې موږ ته پاچېږي، بیا در مازګر موږ اخته یو. خو دا بېکاري پر راګرځېدلې لاس باخته کړی دی لږ جه، خو مثلا شی نه پاچېږي. خو موږ د دولت دا غوښتنه لرو سږ کال چې وصلات شوي دا ډېر مثلا وصول شوي دي، دا چې راوګرځېږي په خپل ملک ځای پر ځای شي، بیا موږ د بل ملک دې ته اړتیا نه پیدا.
ما نوم اسرائیل چې مانا ګور ته ګټه ورسېږي، لوې ته مثال ځکه ولاته مثال داسې بل خور کښته غوته شی وزي مثال، او بیا مناسبه باعث مانا یو ګودامونه یو شی دلی ورته فعال شي مثال خارج مثال پاکستان مانا دا خواسته مانا را باندې شي دلی پر اشرف ستر ځای پر ځای شي اندار مسلمان در سړي سړي مانا وس پور شي مانا ګونی په سم بیران شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کښتونو له باندې زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کښتونه کړي، چې د دوی په خبره ورسخه به درې لکه یو شپېته زره ټنه غنم تر لاسه شي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سږ کال تولید شوي غنم د دې ولایت د اوسېدونکو 80% اړتیاوې پوره کولای سي، او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سږ کال د ابي غنمو کښتونه شوي دي، چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري، او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,16,000 څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید او کرکیلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تریاکو د کرکیلي کچه صفر شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، از ملک زاده حمیزه نورستان ولایت نورګرام ولسوالی ملل درې څخه، او منګه د کرکټ لوبه سره ډیر لیولتي لرو او ډیر دا لوبه سارو لوبه کوم، او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته، او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې، او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته. نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي، دا خلکو زمونږ هم د مشکل هم دغه ده چې زمونږ لوړ پوړو چارواکي د غور وکړي او مونږ ته بعد د میدانونه یا لوبو دپاره مونږ ته یو زمینه بربر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زمنگ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالی اشپان کړی کې وداری با پایا ده، کوم چې تقریبا ډیر زیاته مهینه لري. خو متاسفانه چې د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبانو په ساحه کې ها د تریجی خدمات چې لرل وس وزول شو، تر اوسه بیا نه راول شوی. راول شوی خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کوم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره پرتباط کې. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته کده دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسوي، نو ډیره مننه بم وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دلته په افغانستان کې موږ په شخصن په هلمند کې جماعتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي، مثلا ملایي نسته چې اوسې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختدی ورکي او ایمان ته پنځه منه بیا طالبان ځینې، نو په دې خاطر سره اوس موږ یو جماعت هم نه لرو په کور کې. مځونو کوه د کرکټ میدانونه خیستو دورې پاته انا کښه سم سړک لاله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجیر دو دی سات پخ پرونه که وراندی دا زهرو کاروان پروگرام لرو پا دیخ پرونه که پا واوری چه طالبانو سشکل شاوخوا 15 اکتار مزکه لکوکنارو پاکه کرده. البته پروسوی که دا سرا پرونه خبرشتی بیدی چه دا کوکنارو بدیل مخدر مواد پا افغانستان که زیاد شده بیدی. دا زهرو کاروان پا پروگرام که بدا هم واوری چه دا کوکنارو بی سشکل پا افغانستان که زیاد شده بیدی. چلور بجه او دیش تقیقی شوی مخیتردی چه دا زهرو کاروان پروگرام تا مخکرو لند خبرون. د امریکا ستاسو جرګې پرون سیشن بیا خلایحه تصویب کړه چې لمخې طالبان سره د نقد او پیسو لیشت بندي شي. د ستاسو جرګې خړې او دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د ټکس پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړې نه شي. بورچټ چې دغه لایحه نوښتې کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. البته د دې لایحه تصویب د سنا تایید ته اړتیا لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری وای د دغه هیواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د ښځو له ګډون پرته د سولې، امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته. هغې دا خبره پرون سه شنبه د جون 15 پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلې ده. میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې یادونه کړې. د جون 14 په ډیپلوماسي کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزون کې د شلوریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي په سیاله ډله تر ډیر فشار لاندې راولي. جوناتان ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږېدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډله داسې مهال دې لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د مات یا بریا سابقه نه لري. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت د سهار په 5:30 سره مخامخ شي. ناټو نن چهارشنبه مارکروټي چې د هالند له صدراعظم څخه لرې کیږي د خپل نوي سرمنشي په توګه نومولی دی. د روټي د ټاکل کېدو پریکړه په بروکسل کې د ناټو د 2 غړو هیوادو د سفیرانو په غونډه کې وشوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سه کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
مکتی پایلی ترسی دلیو چه باید بزگرو تا ده کوکنارو ده کخت منکولو بدیل ورکل شی. ده ملگرو ملتونو لنشهی موادو سر ده مبارزه داری للاری ده بدیل میشد پروگرامونه پا پام کیونی ورشی.
پیو پل لپور که باوری چی طالبانو سه کال ده افغانستان پا سلور درسو ولایتونو که ده کوکنارو ده کخت وی جالولو لپاره عملیات وکلل.
قیمتی تریاک
سکل د تریاکو به ډیر لوړی شوې دي. هم د عمل خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمه چې او به درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول وچاکل.
د چنشي مواد ولې عزت نفس لمنځوړي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت نفس د نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پرېږدي، کور ته روغ رمټ ستنېږي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زیم اکرم ولی
والکه تدل تسکوی شکر ده علاج دیوشو خچاق سورا و سپین زوان در نجوشو مو خواسی هم داد سریخو پتند که نخیتیو تو ولی برتر آغلی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو راغلي چې د طالبانو حکومت سخ کال وکولای سوای چې څه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو تر څنګ سخ کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي دي. د موضوع تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږ کال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2004 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه $1,150 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولی دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازې کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي باید په افغانستان کې د بدیلې معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
موږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچنی بندونه او د ستروس 200 باغونه جوړ کړي. د 28 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت وي شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غ پوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکیني فصل کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 4 میاشتې دوام وکړ. تحلیلگران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دړوي په میاشت کې پیل کړل، چې د 1403 شمسي کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې سوې خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولای سوه چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
سه کال د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې امله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د مني د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور سو ښوولې وه چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند کړه، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده د کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته دې غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږ کال هم د پرو سږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پرو سږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سږ کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشئی موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت و نفس، د ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي؟ نشئی مواد ولې عزت النفس له منځه وړي؟ په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي؟ او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر، یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې. نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس له منځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري. نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت نفس د له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه سو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاوو اظهار نشي کولی چې له چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه یې عمده نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص چې عزت نفس یې له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سم، نو دغه ناکامي ده ته ډیره ګرانه پرېوځي. له خپل ځان او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپل دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان د پاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د اعتیاد تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشې په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت نفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشې موادو ته مخه کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا ښه وي. ولې کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلاتو د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د احتیاط له امله له لاسه ورکړی دی، دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، د ته باید یو کار شغل برابر سي او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مسایده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهیدلاس؟ آیا پوهیدلاس چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګونیو حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه مختصی وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ورباندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیخه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دوی څه ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه یې علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشئی موادو معتاد وي، خو څه وخت وروسته کلکه اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنېږي. د اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډېر خوشاله وي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې څه څه دا، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره، یوه خبره درته وکم، خفه کېږي خو به نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کېږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کېږ؟
ما خو بوډر پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم. او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړې.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلاره، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم، که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم، ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خود ده ده لاسه زما طول کاروبار تبا شو، اوز بیا دوکان پا لاس ورکم چې طول سرمایه می پو بولو کی؟
آغا وقتون خود تیر سواله، تو وی از مش بخوانی تپونه بیتره تازه کوی، پر تایه چه پرخ دی؟ بشیر او دی دی دوار زامن دی؟
یار خزی، که ریختی او ایم باور نشم اربانی کولی.
اوز خوشو که روخ جور دی، ولی باور نشم اربانی کولی؟
زدام نم که اوز جور دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالې پیدا که، بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
خب پلاره، ستا خوښه ده چې به اور را باندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دانی مش په چیرې ځې؟
زما خوخه ده چې هر چیرې زمه زمه، کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف وم یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی، پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک سره جور مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو تاړ باسه.
سره ماښام کوه خوبونه، بنگلے ونائی کرے جانانا، لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو، اکرم داتے؟
اوہ، زیم اکرم، ولی؟
والکہ تدل تچکے بے، شکر دے علاج دیوشو، خچاک سورا اس پینز باندر نہ جوشو، مخواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتي و، ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شي بیا څه کوې چې دې مردار لکتي ته بېرته راغلې؟
های های، کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي، نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلي خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه، بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ څه مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرتا دی چٹل زائی تر آگلی؟
ای های، دا پاکی چه گٹه لری؟ کار سمرم پاک شی، خرق دی بیام چٹل بولی. او سنو راسیات پریدا، زر راک یو پڑی، چه سخ خماریم.
دا غد بادار و آخلا، زمک ایک دلستا پر مخلاص دا، دا زی غٹ پڑی بدر کم، چه بیرتا دی دا پخوا پچان آسمانو تا پورتا کی، آه. دا غدې واخله نو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو .com ته ورشئ.